ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. په دې خبرونه کې مو داسې یو ځوان له ژونده خبرو چې ډېر عمر یې د کتابونو تر څنګ تیر کړی او تازه یو کتاب هم چاپ شوی. په دویمه برخه کې د هغو زده کوونکو په اړه خبرې کوو چې درس یې نه زده کیږي.
اوسه پوری چې ما کوم ژوند د کتابونو په منځ کې کړی دی ډیر زیات ترې نه خوشاله یم او بهترین ژوند مې پکې کړی دی.
کورنۍ حاجی محمد نوم پرې خی نږدې ملګری قاری ګل بولی خو په فرهنګي او ځای کې د سپین سهار په نوم مشهور دی. نوموړی په 1906 میلادي کال کې د لوګر ولایت د مرکز پولی علم اړوند په سپیس کلی کې زیږیدلی دی. په ماشومتوب کې د جګړو له امله له خپل کلي او کور څخه پیښور ته کډوال شو. هلته یې د دیني زده کړو تر څنګ ښوونځی هم ولوست. له کمپیوټر سره یې ځان آشنا کړ. په کانکور کې کمپیوټر ساینس پوهنځي ته کامیاب شو خو د اقتصادي ستونزو له امله ترې په نیمه کې پاتې شو. سپین سهار وایي دی د پلار یو زوی وو او خپلوانو یې هم کورنۍ تشویقوله چې دی د زده کړو په ځای د ګټې وټې په نورو کارونو پسې ولیږي.
زما مور زیاتره وخت اوس هم دا خبره ماته کوي، راته وایي چې پلانې ماته داسې وویل چې ته دې په دې زوی باندې سبق وایې، دی یو دی نو تاسې به بیا خورې څه شي چې دی سبق ووایي. یعنی له هغوی سره داسې ذهنیت و څوک چې سبق ووایي وخت ضایع کوي، هسې هغوی بیا خپلې کورنۍ ته ښه روزي نه شي ګټلی. ځکه زموږ ډیری خلک چې دي هغوی په عربو کې مسافر دي، نو هیڅ اړتیا دې ته نه وي چې هغه دې یو څه سبق ویلی وي، فقط بس ویزه ده او ورزه هلته کار کوه او کورنۍ ته پیسې رالیږه. نو زما لپاره تر ټولو ستر چیلنج دا هم و چې زه باید حتماً زده کړې وکړم او خلکو ته وښیم چې نه، یوازې د زده کړو له لارې نه ته ښه ژوند کړی شي.
سپین سهار وایي په پېښور کې تره ده ته د کمپیوټر یو کیبورډ واخیست چې عربي تورې یې درلودل او په همدې کیبورډ یې پښتو ټایپنګ هم زده کړ. له دې وروسته یې د پلار د واشنا په مرسته د کمپوزونو په یو مرکز کې په کم معاش دنده ومونده.
نو په لومړۍ میاشت کې چې موږ کوم کار کړی و او کومې پیسې راغلې وې، زما برخه پکې 1100 to 1150 کلدارې رسېدلې وه. یعنې دا زما د ژوند لومړنۍ تنخواه لمدغه 1100 to 1150 کلدارونه پیل شوی وه.
سپین سهار له هغه وروسته له دانش خپرندویه ټولنې سره کار پیل کړ او په دې خپرندویه ټولنه کې سلګونه کتابونه کمپوز، ډیزاین او ایډیټ کړل.
ما د کتابونو په منځ کې چې کومه زندگی تیره کړې ده په دې جریان کې ما سلګونه، حتی ویلی شم چې زرګونه کتابونه لوستلي دي او مخکې له چاپ نه مې ډیری کتابونه لوستلي دي. ځکه ډیری کتابونه به ما مخکې له چاپه ایډیټ کول، د جبلو جوړښت، روپی تیروتنې او نورې به مې سمولې. دغه راز مې ډیر زیات کتابونه کمپوز کړي او ټایپ کړي هم دي او سلګونه کتابونه مې نور ډیزاین کړي دي چې د هغو کې د کتابونو پختې او د کتابونو متن دا هم راځي.
سپین سهار وایي له کتابونو یې د ګټور او خوشحاله ژوند بڼه زده کړې او دا یې هم زده کړې چې څنګه د ژوند له هر ډول شرایطو سره تعامل وکړي.
په دې جریان کې ما له کتابونو نه داسې څه زده کړي دي چې هغه په عام ژوند کې یو څوک نشي زده کولی. کتابونو د ښه ژوند لوری راښودلی دی، د ښه ژوند بڼه یې رازده کړې ده او دا یې راښودلی دي چې ژوند هسکې ټیټې لري. که چیرې ته په ژوند کې هسکې ټیټې ونه لرې، لوړې ژورې ونه لرې، مانا ته ژوندی نه یې. او همدغو خبرو ماته له ستونزو سره د مخامخ کېدو او بیا له ستونزو سره د چلند بڼه هم رازده کړې ده چې له ستونزو سره څه وړ چلند وکړمه، څنګه مې ستونزې حل کړمه او څنګه بهترین خوشحاله ژوند وکړم.
ښاغلی سهار وایي د نورو کارونو تر څنګ خپل یو کتاب هم چاپ ته تیار کړی چې په دې کتاب کې خپلې او نورې هغه خبرې چې له کتابونو یې زده کړې دي راټولې کړې چې ژر به چاپ شي. سپین سهار چې د کمپیوټر کار په توګه یې کار پیل کړی و او اوس د یو کتاب خپرنځي مرستیال دی وایي که نور ځوانان هم له کتابونو سره یاري وپالي او ناهیلي نه شي، خپلو هدفونو ته ځان رسولی او د ښه ژوند څښتنان کیدی شي.
ما چې په کتابخانه کې کوم 19 عمر تیر کړی دی، د زاړه ماین د دختونو زاړه کتابچه، د هغه عمر حاصل او یبر دی چې ژور لیدونه پکې راټول شوي دي او په دې کې شاوخوا 3,850 ژورې خبرې او د نړۍ مشهور متلونه او نورې ژورې خبرې دي چې پوهانو له لسګونه کلونه تجربې وروسته لیکلې دي او د هغوی د تجربو نه چوړ ما په وړو وړو کرښو کې راټول کړی دی چې یو وړه کرښې کولی شي د یو چا ژوند ور بدل کړي. مثلا که چیرې یو ځوان په تورو تیارو کې راګیر وي، د نهیلۍ ښکار وي، د دغه کتاب وړې وړې کرښې کولی شي چې ژوند یې ور رنګین کړي او وی ځلوي. او په دې کتاب کې د پوهانو د تجربو هغه حاصل په وړو وړو کرښو کې راټول شوی دی چې هر کرښې زما په اند باندې ژوند بدلون کې ده. زه د اورهان پاموک د یو کتاب د سر خبره هر وخت ملګرو ته کوم چې هغه پکې د کتاب په هغه پیل کې لیکلی دي، او ما یو کتاب ولوست، زما ژوند یې را بدل کړ. بالکل کولای شي کتابونه د انسانانو ژوند ور بدل کړي، په ځانګړي ډول په داسې حالاتو کې چې انسانان د نهیلۍ ښکار وي، نهیلي شوي وي، ډول ډول خفګانونه ولري. کتاب یوازینی شی دی چې هغه کولای شي یو څوک له دغه ډول نهیلوی نه راوباسي، ژوند ته وهڅوي، مینې ته وهڅوي، خپل ځان ته ورپام کړي. د دې کتاب له لوستلو ځوانان زده کولی شي چې څنګه په ناخوالو کې ژوند وکړي، یعنی دا ور زده کوي چې په ناخوالو کې هم ژوند کېدلی شي، یوازې د هڅې او هیلې لمن چې پرې نږدي.
مننه سهار صاحب، که دا راته ووایه چې دا محتوا مو څنګه راټوله او کتاب کړه.
ما به چې کله هم په کتابخانه کې کتاب لوستل، ډېر کله به ما له چاپ وړاندې کتابونه لوستل چې یعنی هغه کتابونه بله چاپ شوي نه ول، موږ به د هغه پروف لوستل او ایډیټ کوو بم. ما به د کتابونو همدغه ژورې خبرې له ځان سره یاد کولې او لیکلې به مې، او کله کله به مې په خواله رسنیو کې هم له دغو کرښونه یوه یوه کرښه خپروله. ډیری ملګرو زه وهڅولم او غوښتنه یې وکړه چې د کتاب په بڼه باندې دا چاپ کړو. بیا په 2022 کال کې موږ یوه وړه هڅه وکړه، یوه وړه برخه د دې کتاب چاپ هم کړله، خو هغه ډیرو خلکو ته مو ونه شوای رسولی د یو څه ستونزو له امله. بیا مو دا پلان کوښښ وکړ چې بشپړ د کتاب په بڼه کې دغه ټول ژورلیدونه چې ما راټول کړي دي د چاپ کړو، چې درې برخې لري. یو برخې ژورلیدونه دي، بله برخه خپل زوی ته د جاکسن براون د ژوند وړې لارښوونې یو برخه ده، او بل د ټولې نړۍ له متلونو نه، ما د متلونو د نړیوالو متلونو یو غورچان راټول کړی دی چې هغه د ټولې نړۍ متلونه کتاب کې پخوا چاپ شوی دی، او ما دلته بیا دوباره د هغه یوازې غورچان راټول کړی دی چې شاوخوا 50 مخه هغه پکې کیږي، او ټول بشپړ کتاب 450 مخه دی. او زما په اند باندې که چیرې هغه ځوانان چې له مطالعې نه لري دي، یا مثلا نشي کړی چې ښه مطالعه وکړي، یا مطالعې ته زړه نه کیږي، دا کتاب کولای شي دوی په مطالعه باندې راولي، کتاب لوستلو ته وهڅوي، او له دې کتاب دوی دا زده کړي که چیرې موږ کتابونه ولولو، موږ هم کولای شو دغسې یو کتاب ولیکو، او یا داسې یو څه ترېنه زده کړی شو چې هغه زموږ خبرې د نورو د هرکلی وړ کړي. چې کله موږ نورو ته خبرې کوو، نو زموږ په خبرو کې داسې نوي څه وي چې هغوی زموږ خواته راکاږي، او زموږ خبرې ورته نوي او زړه راښکونکي ښکاره شي. دا ډول تاسو به لیدلی وي ډیری ځوانان د خواله رسنۍ هم له کتابونو لرې کړي دي. که چیرې دغه ډول خوندور کتابونه چې د هغو هر یوه کرښه دومره راښکون ولري چې هغه دی اړ کړي دي ته چې کتاب ولولي، نو دی بیا کولی شي چې نور کتابونه هم ولولي، او له ځانه داسې یو څوک جوړ کړي چې په راتلونکي کې دی په خپله یو ښه لیکوال شي، او یا په دې ټولنه کې یو ښه اغیز ولرلی شي، ښې پرېکړې وکړی شي، او د خبرې تنور خلق غوږ ونیسي.
تاسو مخکې هم په خپلو خبرو کې دا یادونه وکړه چې دا کتاب د ځوانانو لپاره ډیر څه لري، خو غواړو لږ نور معلومات هم راکړي چې ځوانانو ته نور څه دی پکې.
د زاړه مین د یادښتونو زړه کتابچه کې څومره وړې وړې خبرې راټولې شوې دي، په هغو کې ډیری د ځان جوړونې په اړه باندې دي چې څنګه یو څوک کولی شي خپل ځان ته پام وکړي او خپل ځان جوړ کړي. مثلا په دې کتاب کې یو خبره ده د چارلي چاپلین چې زما ډېره زیاته خوښه هم ده. د ځان په اړه د هر چا لومړنی مسؤلیت دا دی چې پرې نږ د بې وزله او بې پیسو شي. یو ځوان هله خوشحاله ژوند ته رسیدلی شي چې د اقتصادي خپلواک شي. تر چې یو ځوان اقتصادي خپلواکي نه وي ترلاسه کړي، ته خوشحاله ژوند نشي لرلی. په دې کتاب کې داسې هڅونکي خبرې شته چې هغه ځوانان هڅوي چې څنګه خپل ژوند په خپله جوړ کړي. ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه د خپلو خپلوانو لاسونو ته ناست وي، د تره ورور پلار، حتی د موبایل د کریډیټ لپاره هم دی پیسې نه لري، ځکه د کله هڅه نه ده کړې داسې. خو په دې کتاب کې داسې خبرې شته چې هغه وړې وړې خبرې یوه کرښه د ژوند بدلولی شي، او ژوند بڼه یې یو ښه لوري ته سیده کولی شي.
مننه سهار صاحب کوست دی کتاب یو څو خی خبري را سره شریک کړی.
زه به یو څو جوړ لیدو نام تاسو ته ولولم. یوازې ورستۍ پوړی ته د ختلو کوخخ مکړه، هلته چې ورسېدی لبیر طرح کته کیدن پرته بل لار نشته. په هر پوړی کې خپل خوند دی، ژوند پکې وکړه او خوند ترې واخله. یاده هر ورځ داس څول ولا چې هیڅ څوک نه ولولي، د داسې څه په اړه فکر وکړه چې هیڅ څوک په اړه فکر نه کاندي، داسې یو کار وکړه چې هیڅ څوک کوونګ ته په اسانۍ زړه نه کوي، هیڅ خوند نه کوي چې انسان تل د نورو پیښې وکاندي. په خپل زړه کې دې تل داسې یوه هیله ګرځوا چې له نهیلۍ دې را ګرځوي. موخو ته د رسیدن لارې اغزنې دي، که وایې نه زغمې نه شي ورسېدی. او تر ټولو خوندوره یې دا چې مثلا د یو ځوان ژوند په ډېر اسانۍ باندې که چیرې دی لږ ژور فکر پرې وکړي او دغه یوه دوه کرښې ولولي، نو د ده ژوند ور بدلولی شي. د نورو لپاره ژوند مه کوه، تبا کوي دي. ژوند پر هغو تر ټولو ډېر غمېدلی چې د ځان په اړه د نورو په انګیرنو پسې ګرځي. زموږ ډېری ځوانان به تاسو لیدلی وي چې هغه ژوند د دې لپاره کوي، له ډېرو ښو کارونو نه په دې خاطر باندې را ګرځي چې وایي ته ودرې پلانکۍ به څه وایي، ته ودرې خلک به څه وایي، خپلوان به مې څه وایي. د دوی دغه نوښت، هغه کومه ماده چې په ده کې وي، یا دی په اړه باندې فکر کولی شي، یا دی دغه توان لري چې هغه کار وکړی شي، دغه د خلکو خبرې له دینه راګرځوي. نو که چیرې دغسې وړې وړې خبرې دی په کتابونو کې ولولي، زه ډاډه یم چې دی به بیا خپله لار په خپله ځان ته سیده کوي او خپلې پرېکړې به په خپله کوي.
د ازادي رادیو خبرونې اوس شپه ورځ څلیری ساعته اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
په یو ټولګي کې ډېر زده کوونکي درس وایي، خو ځینې یې خپل درس ژر او په سمه توګه زده کوي، او ځینې یې بیا وروسته پاتې کیږي، او یا بیخي په هغو درسونو سر نه خلاصیږي چې په ښوونځي کې ورته ویل کیږي. اکثره دغسې زده کوونکي چې درس نه زده کوي په کور او ښوونځي کې تحقیرېږي او وهل کیږي. محمد ولی یو له هغو زده کوونکو څخه و چې د ښوونځي په مهال درس نه زده کېده. دا چې ولې له دی اورو،
یو د مکتب فشار د سنوي د کورس وځي، بیا بله ورځ چې کورس یو میاشت خلاص وله چې کور کې پوښتنه کوله، یو د ډار له خاطره چې پلار ډارېدلو سم جواب نه سم ورکولی. شیان موږ خپل ښه زده کړی څه سم زده وو چې پلار ته کېناستلو چې پوښتنه کول، دیار میاشت به پوښتنه نه شي کول، چې هغه به چې ورته کېناستلو چې مې زده وو هغه به هم یاده وتل. بیا وهلو به یم، ټکولو به یم، نوم به یم راند باندې کېښودو، هسې تقیرول به یې. بیا چې کورس ته تللو د زړه به هم کورس ته نه کېږي، کورس ته لاړ شو یا مکتب ته.
د اووم ټولګي زده کوونکی راشد بیا ځینې ښوونکي هم ګرم بولي چې په سمه توګه تدریس نه کوي، ځکه د ده په څیر ډېر زده کوونکي لا نور هم لا درسونو زړه توري کړي.
استادان دي یوار درته درس تشریح کوي، کرا کینه هلته نوټ وایي چا زده نه وي، خې هغوی ته نه وایي تا څنګه زده ده، که نه سزده دې هم نه وي وهي دي. ټول صنفیان هلته ناست دي، شرمېږي د څنګه ما وهي هلته. استاد لاړ شي بیا ټول درته وایي دی ووهه، صنف نه هم زړه توریږي، استاد نه هم بیخي زړه هم نه کېږي، صرف مکتب ته لاړ شو.
ځینې ښوونکي او د کورنۍ مشران فکر کوي که دوی زده کوونکي ووهي نو هغوی به وډار شي او دا ډار به یې درس ته متوجه کړي. خو لیکوال ډاکټر محمد حنیف حیران وایي چرته چې ډب وي هلته زده کوونکي څه نشي زده کولی.
موږ وایو چې شنه لخته ده چې هر خواته کږی هغه کږیږي. ماشوم دې موږ او تاسې په لاس کې ده، یعنی موږ یې کوی شو چې راسته یې کړو یا یې چپه کړو یا څه رقم یې جوړ کړو. په ډب او ادب باندې ماشوم یو ډول دا د خپل احساس له مخې، د ماشومانه احساس او د غوښتنو له مخې داسې یو کینه یو ځای داخلي دی، باید هماغه کار وکړي. دای باید لوبی وکی دی، لوبی په وخت دای باید خوب وکی دی، خوب په وخت کې دای باید درس ووای کای نه وی، ته باید د زمينه سازي ورته وکی چې دای درس ووای. مطلب د ډب او ادب کې سا وستری وتل د کچیر ته موږ ماشوم تهدید کو وی و وی ټکو چې ته باید تنا درس ووای، بل باید هیڅ ونه وکی. د ماشوم هغه فطری غوښتنې موږ ورو وجلې، هغه ماشوم زیدی رو مخته کیږي، هغه هیڅ کله هغه ته چې کوم شی ترې غواړي هغه کار نه کوي. دی تا په مخ کې باندې شو کې ښوونځي ته به هم لاړ شي، بیرته به هم راشي، مګر هغه به درس نه ویلی.
ځینې زده کوونکي داسې هم وي چې د یو څه وخت لپاره درس نه زده کیږي، خو کله چې مرسته ورسره وشي بیا نو له درس سره یې علاقه پیدا شي. محمد سلیم د همدې زده کوونکو له ډلې دی چې یو وخت درس نه زده کېده، خو وروسته د خپل ټولګي اول نمره شو.
لومړی استاد نه به نه درس سره تکرارو، همدا ورته ویل چې ول تاسو درس نه کوئ، موږ به وهلو تحقیر کولو به. خو چیرې دویم سم کې موږ او زموږ د مهربان استاد موږ ته ښه درس راته ویلې، هر ځل به درس سره تکرارو، روزمره به موږ تللو. کورونا یو ته دنده به کتل، هغه به هاپرین نه کوو او کوم درس هم نه وزه، بیا به راته تکرارو، تیر درس به تکرارو، نو درس به تکرار تکرار زموږ سره هر یو سره ځان ځان تکرارو.
ډیر کله هغو زده کوونکو ته پیغور ورکول کیږي چې درس نه زده کیږي. آیا د زده کوونکو په مغزو کې څه توپیر وي چې ځینې درس زده کوي او ځینې نه زده کوي؟ په دې اړه مو د عقلي او عصبي ناروغیو متخصص ډاکټر محسن حسن پوښتلی.
د دوی ټولو آی کیو یا د هوش یا د ذکاوت اندازې درته ساده وایم، دا یو څه نه وي. یو زده کوونکی به لومړۍ درجه وي په ټولګي کې، یو به وروسته وي، یو به په متوسط حالت کې قرار لري. یو شاګرد کیدی شي چې په یو ځل کتاب لوستو یو څه حفظ کی، یو څه زده کی، او یو زده کوونکی کیدی شي چې په څو وارې هماغه موضوع یا هماغه درس ووایي او دا زده کی. یعنی دا د شاګردانو ترمنځ او په مجموع کې د ټولو انسانانو ترمنځ دغه توپیر موجود ده چې د چا د هوش یا د ذکاوت اندازه لوړه وي او د چا کمه وي.
ډاکټر محمد حنیف حیران وایي دی له خپل هغو ماشومانو سره په کور کې مرسته کوي چې په ښوونځي کې درس په ښه ډول نشي زده کولای.
ما خپل داسې هڅه کړې ده چې اول داسې درسي چاپېریال ورته جوړ کړم د خپل اولادونو لپاره. دوی راکینوم درس وایي، زه خپل هم کتاب وایم او دوی هم هڅوم. ما رویم داسې داسې وسره چې زه خپل دوی سره ماشوم کیږم. یعنی نه دی یو دیکتاتور پلار په صفت باندې نه غواړم چې هلته په ښوونځي کې دوی تهدید شي. عموما په افغانستان په ښوونځیو کې دا یو معامله ده چې اوس هم استادان یو ډول دیکتاتور او حاکم خلک ځان نه بولي، حتی په دې شخصي ښوونځیو کې هم داسې دي. زه غواړم چې د یو مهربان پلار، د یو مهربان ملګري صفات باندې دوی سره اوسم، حتی دوی ماته عادي سنځ وي، عادي مشکل وي، زلو دوی سره مرسته وکم.
ډاکټر محسن حسن وایي هغه زده کوونکي چې درس نشي زده کولای ناروغي او یا کوم بل تکلیف لري چې د کورنۍ غړي باید د ښوونځي په لومړیو کلونو کې غم وخوري.
کورنۍ باید د خپل ماشومان وګوري، د خپل اولادونه وګوري چې دوی ولې درس نه وایي. په کور کې 15 ماشومان دي، په 15 کې 3 درس نه وایي، 2 وایي. دغه 3 ماشومان دوی باید وګوري چې دوی نور رواني ستونزې ونه لري، یا دوی د همدغه تحقیر له وجې په رواني ستونزو باندې مبتلا شوي دي. فرضاً که چېرته دوی اضطراب ولري، یاره مور و پلاره وډار شي، ورختایي ولري، هم درس نشي ویلی، او یا کیدای شي دوی دومره تهدید شوي په ښوونځي کې، په ماحول کې، په کورنۍ کې، چې دوی په نورو رواني ناروغیو د بیلګې په توګه په ژور خفګان باندې اخته شوي وي. یو څه به زده وي، خو صرف که به هغه نشي اظهارولی، تختې مخې ته به نشي پورته کیدلی. دغه باید ډاکټرانو ته مراجعه وکړي، روغتون ته لاړ شي، هغه مربوطه رشتې ډاکټر ته یې ورولي چې د دوی ارزیابي وشي. هغه رواني حالت یې که چېرته ناروغي درملنه یې وشي، په لومړیو کې درملنه هم اسانه ده، او که چېرته د دې آی کیو ټیټه وي، د دو تشخیص وشي، دوی سره خبره په آرامه وشي چې دوی څه غواړي، کوم مضامینو سره علاقه لري، په صنف کې مشکل لري، یا د کوم استاد سره مشکل لري، له استادانو ډارېږي. په ټوله کې باید ماشومانو تشخیص وشي د ناروغۍ. که چېرته ناروغ نه وي، په هغو برخو کې، په هغو مضامینو کې ورسره مرسته وشي.
دا چې له هغو زده کوونکو سره څه ډول رویه وشي چې درس نه زده کوي، او که چیرې کورنۍ یا ښوونکي زده کوونکي د درس نه زده کولو په خاطر وهي، پایلې څه کیږي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له یو متخصص شکرالله لیوال سره مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
د دې لپاره تر ټولو مهمه درې خبرې دي چې اول باید مخکې له دې چې یو ماشوم ښوونځي ته داخلیږي، مخکې د ښوونځي داخلو سره هغه سره باید په کور کې کار وسي، په ټولنه کې کار وسي، د کودکستان کوم مراحل چې د هغه باید مد نظر کې ونیول سي. بیا چې کله ښوونځي ته ماشوم راځي، باید نسبتا لږ آمادګي ځان سره ولري. د دې سره خوا کې ښوونکي باید په مسلکي توګه د زده کړو چارې په ښوونځیو کې مخته بوزي. هر ښوونکي مخکې له دې چې هر درسي ساعت شروع کړي، که هغه په هر ټولګي کې وي، په هره درجه کې وي، باید یو ارزیابي له شاګردانو نه ولري چې زما شاګردان په کومه کټګوري کې دي، کومه برخه کې دي، د دوی د زده کړې د اخس د سټیج لیول په کوم مرحله کې ده. په همغه اساس د خپل درسي ساعت کټګورایز کی او درجه بندی کی لغنه ورسته به درسي میتود په رڼا کې خپل پروګرامونه مختبوزي. ځینې موضوعات دي چې هغه په مختلفو طریقې درسي باندې کولای شي شاګرد واخلي. فرض مثال یو موضوع ده کولای شي شاګرد په عملی کار سره واخلي، یو بل موضوع ده کولای شي شاګرد په تمثیلي بڑے سره واخلي، یو بل موضوع ده کېدای شاګرد په تشریح بڑے سره واخلي. ولی استادان زموږ هغه موضوع نه درکوي چې شاګرد دغه موضوع په کومه طریقه سره درکوي، له کومه طریقه سره ښه کولای شي زده کړي. نو دا مهمه ده استادانو ته زموږ چې هر موضوع درکړي، هغه موضوع باندې دوی پوه شي چې مقابل لوری د هر سوی د هر سن شاګرد وي په کومه طریقه زده کوي. له دغه نه باید استادان استفاده وکړي.
که چیرې یو زده کوونکی چې درس هم نه زده کېږي ووهل شي یا تحقیر شي په صنف کې په کور کې، آیا دی به مجبور شي چې لاړ شي درس ووایي که نه نور به هم له خپلو درسونو سره رابطه کمزوري شي؟
له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې یو ګمان ده چې زده کړه بدون له وهلو ټکولو نه ترسره کېږي، او ښوونکی کوشش داسې کوي چې همیش خپله مهمې موضوعات له تاوتریخوالي سره له شاګردانو سره مخ ته بوزي، در حال کې چې دا برعکس نتیجه لري. که موږ نړیوالو ادارو ته کې مثلا نور پرنسپونه چې موږ ګورو، دوی داسې طرحې جوړې کړي دي چې له غنه د تاوتریخوال نه بغیر ماشومان کولای شي ښه زده کړې ته لاسرسی ولري. تر ټولو مهمه خبره اوس نوین میتود کې دا راغلی ده چې هر هغه استاد چې د هر ټولګي لپاره هغه زده کړې وړاندې کوي، نو هغه باید یو ارزیابي کلی ولري. لغنه ورسته باید هغه د درس کوم مفرده چې د غزان سره مخکې تر مخکې د معلوم کړی وي چې کوم موضوع کې د شاګرد ډیره سختي، کوم موضوع کې د شاګرد ډیره اساني. هغه سخت موضوع باید داسې میتود سره مخ ته بوزي چې هغه ماشوم ته سخته تمام نه شي. ولی اگر کوم موضوع سختي، دا مسلکی وړتیا باید استاد سره موجود وي. فرض مثال ګروپی کارونه دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. فرض مثال موقعیتونه چین دي چې زموږ په ښوونځیو کې بالکل نشته. یو شاګرد چې په اول د حمل په میاشت کې چې په کومه چوکۍ کېني، تر امتحانونو پورې په هماغه چوکۍ باندې ناست دي. در حال کې چې نوي میتودونه کې داسې ویل شوي دي چې باید موقعیتونه تغیر شي او استاد په یوه طریقه زده کړه ورنه کړي. زموږ استادان چې دي همیش لکه د اول ټولګي د دوم ټولګي د متوسطه د کلیسا ده، په یو میتود درسي باندې مخته دي. او دغه تجربه زموږ ښوونکو کړې نه ده. زموږ ښوونکو یوازینۍ تجربه د تاوتریخوالي تجربه کړې ده، که هغه منفي اړخ خو که هغه مثبت اړخ. منفي اړخ مخکې دی چې هغه شاګردان ښه اخس نشي کولی، همده دوی ته مثبت کاریږي چې ما شاګرد و هغه غلی کېناست په دې مانا چې هغه ښه زده کړو ته متوجه ده. در حال کې چې هغه زده کړو ته متوجه نه ده، هغه تحقیر شوی ده په هماغه ساعت کې، هغه یو ډول ذهني رواني فشار لاندې ده. ولی استاد داسې قیاس کوي د شاګرد ماته متوجه ده. نو دغه طریقې چې دي دوی باید همیش داسې په دوراني حالت کې میتودونه دوی استعمال کړي، له میتود نه استفاده ونه کړي، او کوم موضوعات چې دوی غواړي چې مثلا ډیر اسانه دي هغه د شاګردانو د سبب مطابق هغه اسانه موضوعات دي کولای شي چې مثلا هغه شاګردانو سره خوا په خوا کېني چې بل شاګرد کېدای شي لږ ذره کم ذهني هغه سره بل سره مرسته وکړي.
کورنۍ باید له دغسې زده کوونکو سره څه ډول رویه وکړي چې درس نه زده کېږي؟
تر ټولو مهم فکتور څه ده؟ کورنۍ ده. زموږ تاسې سیستم د تعلیمي داسې ده چې شاګردان ډیر کم وخت په ښوونځي کې تیروي، ډیر وخت یې په کورنۍ کې تیریږي. کورنۍ کولای شي چې له خپلو شاګردانو سره کار وکړي، هغه هم په دې صورت کې چې کورنۍ له ښوونځي سره ښه اړیکه ولري. له بده مرغه زموږ ښوونکي چې دي له کورنۍ سره بالکل اړیکه نه لري، او یا کورنۍ خپل ځان دومره مصروف ښکاره کوي چې ښوونځي ته بالکل نه ورځي په ټول کال په جریان کې. در حال کې چې موږ د معارف په سیستم کې همدارنګه نړیوال ادارو چې کوم پرنسپونه وړاندې کړي دي، هغو داسې وایي چې تاسو باید د کورنۍ د والدینو شوراګانې ولرئ، میاستنۍ جلسې ولرئ، او هر والدین سرپرست د ماشوم مکلف ده چې ښوونځي ته لاړ شي له شاګردان له استادانو پوښتنه وکړي چې زما د شاګرد مسؤلیت او احساس درک په کوم اندازه کې ده.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بلې خپرونې ښه وخت درته غواړم.
آزادی ملما یو متقاعد شخص نن سبا په افغانستان کې څه حال لري؟ د آزادی ملما پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوو. په افغانستان کې په لسګونو زره متقاعدین سته چې وایي د اقتصادي ستونزو له کبله کړیږي، ځکه تر دو کلونو زیاته موده کېږي چې معاشونه نه دي ورکول سوي، او هر یوه ته یوه لویه کورنۍ ورترغاړې ده. په نورو نړۍ کې یو شخص تر تقاعد وروسته سفرونه پیلوي او هڅه کوي چې پاتې ژوند په خوشحالۍ سره تیر کړي، خو په افغانستان کې تقاعد سوي کسان هغه وګړي دي چې د ژوند له ناخوالو کړیږي.
دا هغه کسان دي چې د رسمي دندې پر مهال یې د معاش یوه برخه د تقاعد په نوم ګرځول سوي، خو اوس هغه حق نه ورکول کیږي. نن مو د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندي سره خبرې کړې دي. په پیل کې مې پوښتنه ورڅخه کړې چې متقاعد چا ته ویل کیږي؟
مننه. اول زه خپل احترامات تاسو ته او ستاسې ټولو تخنیکي همکارانو ته وړاندې کوم. متقاعد هغه شخص ته چې سلویخ کاله، دوه سلویخ کاله، پنځه سره په مختلفو رتبو فرق کوي، چې هغه په دولت کې دا ټولې د ځواني عمر په دې خدمت کې وقف کړی وي، بیا دولت لازم وګڼي چې سلیم لوړ شي او میاد خدمت هم تکمیل شي، بیا هغه ته تقاعد ورکول کیږي.
نن سبا په افغانستان کې یو متقاعد څنګه ژوند لري؟ ځکه چې زیات وخت د دوی شکایتونه راځي، ځینې کسان وایي چې دوی خپلې پیسې حکومت ته مثلا د خپل معاش څخه ورکړي دي په تیرو کلونو کې چې دوی وظیفه درلوده، خو اوس هغه خپل حق نه ورکول کیږي. په جمهوري نظام کې هم دغو کسانو شکایتونه درلودل.
په افغانستان کې خو متقاعد ډیر بدبخته ژوند لري، خصوصا د فعلي شرایطو کې. زه درته وایم چې مونږ ته دا تقریبا دریم کال را شروع ده چې مونږ ته خپل حقوق د تقاعد تر اوسه پورې نه دي را کړل شوي. پینو آن باندې بهانې مونږ ته کیږي، ولې تر اوسه عملي بڼه نه ده نیولې؟ دې په خاطر باندې چې یو متقاعد دا خو کارمند د دولت د دې ټوله زندگی د معاش پورې تړلې ده. هر مشکل چې پیدا کیږي ودره چې معاش واخلم، ولې متاسفانه تر اوسه پورې د متقاعدینو دا حقوق تر اوسه کارمند خلکو ته نه دي ورکړل شوي. ژمی په موږ باندې په ډېرې سختۍ باندې تیر شو، بې بخارۍ او بل د سونګ لرګیو نه بعضې نور شیانو نه، ورپسې روژه راغله، روژه هم په ډېرو مشکلاتو باندې وه. اخترونه خو موږ اختر موږ بیخي نه درلوده، ځکه چې یو انسان پیسې ونه لري نو هغه به څه اختر ولري. او دغه متقاعدین چې دي، دا بیا یو شخص هم نه ده، دا هر متقاعد خانواده پنځلس شپاړس تر دولس نفرو پورې دا خانواده ده. نو د دې اشاوې باته ډېره مشکله خبر ده. حتی د کور فرش، ظرف، لوښي دغه متقاعدینو ټول خرڅي او خپل د روزمره یا اشاوې باته په باندې کوي. بعضو چا چې د اول خدا ټول په کړی کور کې ژوندۍ کې متقاعدین دوم دار چې بعضو یو لس پیسره کچا کورونه دلودلا، کورونه خپل خرڅ کړی دي. ا دې پلان نکنه چې کوم جریزم کوته پاتې واغی هم خرڅه کړی ده. نو اوس پلان باقی مانده، موږ ته هیڅ شی پاتې نه دي جز دا چې ازار مړکو او خودکوشي ته حاضر شو، ځکه چې موږ نشو کولای چې نور د خپل اولادونو یا شوی باته وکړو. نرخونه تاسو ته بهتره معلومه ده، کرا د کورونه دلته ډیره اوچاته ده. نو موږ هم ذاتی حیران پاتې یو چې موږ باید څه وکړو. نو په ډیر سخت مشکلاتو کې حاضر یو، او موږ نور حیران پاتې یو چې د خپل چغچین هم ذاتی تښتیدلی یو. نور حیران پاتې ورته چې دغه د چارواکو ته ټولو ته موږ مراجعه کړې ده چې خپل مشکل هم ورته ویلي، د خپل حق هم ورته ویلي. او دغه د متقاعد پیسې، دا پیسې نه خیرات ده، نه زکات ده، نه بل په کومه معامله. دغه هغه پیسې دي چې د برحالۍ په وخت کې موږ نه تقاعد په نامه باندې پیسې ګرځېدلې دي، او د وزارت مالیه ته او بیا ترې د افغانستان بانک کې دغه ذخیره ده. د فعلاً لپاره موږ دوی نه کوم نامشروع حق نه غواړو، موږ دا یو مشروع حق ده او حق نوم دی الله ده. نو موږ دوی ته وایو چې دا زموږ خپل د قرض پیسې د دولت نه غواړو، اضافي کوم تمه توقع موږ نه لرو. هغه پیسې چې ما نه په برحالۍ کې ګرځېدلې دي، دغه خپلې پیسې دې ما ته راکړي، نور هېڅ شی موږ دوی نه غواړو. ولې د متقاعدینو زندگی ته، دا بدبختۍ زندگی ته نه پوهېږم چې دا بعضې خلک به دې نه لذت وړي. دا زموږ زندگی ده، او دا چیغو زاریو نه وزر نه دا مشکلات بیانو. نو تر اوسه پورې هیڅ اجرات د متقاعدینو پاک له باندې نه دي شوي، او ډېر د فقر په زندگی کې قرار لرو. ما درته ویلي چې اکثریت د شي متقاعدین حاضر شوي دي چې ځان باندې پېټرول واچي، نور ځان وسوځي، او چې جهان یې مګوري او زموږ افغانستان خلک یې مګوري. چې یو انسان څلوېښت کاله خدمت وکړي دې خاورې ته، او بېرته خپل حق نه ورکول کیږي. په یو نوان باندې موږ دا دوه کاله انتظار وستلی ده چې موږ ته باید حقوق راکړ شي، مګر تر اوسه پورې موږ ته حقوق نه دي راکړ شوي. زه دا دوه ورځې مخکې وزارت مالیه ته مې ویوړ، امر مې واخیسته مولوي صاحب کبیر نه چې موږ دغسې مشکلات لرو. هغې راځي که اداري امور ته، اداري امور ورکه مکتوب وزارت مالیه ته، وزارت مالیه کې دا مکتوب زموږ پروت ده، وایي تاسې منتظر اوسئ چې موږ له امیر المؤمنین نه امر اخلو. نو زه دا کله کله دوی ته د وزارت مالیه ته، دوی موږ ته وایي چې تاسو هم، نو زه خو یو ملکي شخص یم، زه نشم کولای چې زه امیر المؤمنین نه یا کوم رئیس الوزرا نه امر واخلم، ځکه زه یو ملکي شخص یم. دا د وزارت مالیه وظیفه ده چې د متقاعدینو د حق په خاطر باندې امیر المؤمنین سره کینی یا رئیس الوزرا سره کینی، پیشنهاد دی نوشته کې ورته چې دغه د دوی حق ده، نو دغه حق باید دی امر واخلی لار چاره کیږي، ځکه دا د دولتي چارو د وزارت مالی هم دا وظیفه ده چې معاشونه دي د کارمندانو ورکي او د متقاعدینو حقوق دي ورکړ شي. نو دې کې موږ ته ډېر مشکل دی. زه اوس یو ملکي شخص ما څوک پرېږدي امیر المؤمنین ته چې زه هلته لاړ شم، ما څوک پرېږدي چې زه رئیس شهر لوی وزارت ته لاړ شم؟ ولې په ډېر ما نوبت ونیوه رئیس شهر بیال وزارت ته، هغې شرفتمندانه ما ته حکم راکړ، وی مې وړ وزارت هغه ته اداري امور ته اداري امور مکتوب راکړی دلته. نو زمونږ دوه کاله دغه سرګردانی ګانې تیرې شوي، ولې تر اوسه نتیجه منفی ده؟ موږ ته حقوق نه دي راکړل شوي.
یوه ټولنه هم لري د متقاعدینو ټولنه، په دې ټولنه کې تاسو کله نه کله سره راغونډېږئ، د زړه خواله سره کوئ، پر کوم مسایلو زیاتره وخت تاسو په خپلو کې بحث کوي کله چې سره یو ځای کیږئ؟
مننه. زمونږ د ټولنې خو یګانه بحث همدغه ده چې دا زمونږ حقوق ولې نه راکول کیږي، او چا ته لاړ شو، چا ته عریضه وکړو، کوم ځای ته لاړ شو. ځکه دغه زمونږ ټولنه چې ده، دا ټول اهل د قلم دي، دا ټول د هغه کسان دلته راټول شوي په دې ټولنه کې شامل دي چې چا اتلس کاله، چا شل کاله په خارج و داخل کې دی تحصیل کړی ده، هر یو دېرش کاله، پنځه دېرش کاله، څلوېښت کاله خدمت کړی ده. نو موږ په هره جلسه کې هم دا پیشنهاد کوو چې باید یو پیشنهاد باید امارت اسلامي چارواکو ته ورکړ شي، ولې دا کار موږ کړی ده. دا یو سیاسي ټولنه نه ده، دا نه دولتي ټولنه ده، دا خاص دغه ټولنه چې ایجاد شوې ده، دا د متقاعدینو د حقوقو په خاطر باندې بنده دی کې د اکثره ټول پیشنهادونه ټول جلسې چې زمونږ دایریږي خاص د متقاعد د حقوقو په خاطر ده چې باید چا ته لاړ شو او څه وکړو. ځکه چې دی کې حتی دغه خیراتی کومکونه چې راځي هم دغه درې کالو کې متقاعدینو ته چانه دي ورکړي، ځکه چې دا افغان باس مونږ چې مونږ ته معاش نه راکړ شوی. ملل متحد ته هم مراجعه کړې دې مورد کې، هلته هم چا اجرات نه دي کړي، اے ڈبلیو پی ته ورغلو هلته هم چا اجرات نه دي کړي. هغه وایي چې تاسو وکیلانو گذر نه، وکیل دې گذر چې زموږ منطقې ته راشي، نو دا خو طبعا کارمند دولت په کور کې وینانه ایرانه فرش لري، نو چې هغه کور ته راغلی نو نه ته خو فرش لري، ته مستحق نه یې. ورور دغه فرش ماته ډوډۍ نه راکړي، دا یو فرش د هغه وخت چې ما هلته معاش درلود، هلته زه یو شخصیت وم، هلته اهل د قلم وم، ما وظیفه درلوده، دا فرش د هغه نه ماته را پاتې ده. د فعلن لپاره زه نه فرش لرم، نه ظرف لرم، هېڅ شی نه دي پاتې. نو دغه په مورد کې به زمونږ د اکثریت د ټولنې رهبري د ټولنې موږ ټولو چارواکو د امارت اسلامي ته مراجعه کړې او خپل مشکلات هم ورته بیان کړي دي، او حقوق مو د اخیستو په خاطر باندې موږ سره غږېدلي وو، ولې چارواکي موږ ته تر اوسه منفي جواب نه دی راکړی. موږ ته هم دا وایي چې دا ستاسې حق ده، موږ یې درکوو درته، دا ستاسې حق ده او موږ یې درکوو، ولې په دې دوه کلو کې دغه حق موږ ته تر اوسه نه دی راسپارل شوی؟
سنگر صاحب، د دومره ستونزو او کړاوونو سره سره تاسو خپل شخصي ژوند څنګه مخ ته وړئ؟ مثلا کله چې بیکاره کېږي په کوم مسایلو باندې ځان مصروفه کوئ؟ مطالعه کوئ؟ تلویزیون ګورئ؟ څه کوئ؟
یو شی درته وایم چې دا مطالعه کول هم اقتصاد چې دی قوي نه، زمونږ هوش او فکر ټول په دې ده چې زه یو مړی ډوډۍ څنګه پیدا کړم. نه مطالعه کولی شي، نه بل ښکار کولی شي، ځان به په څه شي مصروف دلته سبا یو ده. ډېر مصروفیتونه زموږ دا دي چې کراچیګانې مخکې ولاړې دي، یا به امونه خرڅوو، یا به کیلې خرڅوو، او یا به پکې مڼې خرڅوو. نو حتی هغه د ښاروالۍ کارګرانو کې هم موږ څوک نه نیسي، وایي ته سپین ږیری، نور بل شی خو زموږ لاس نه کېږي. ولې یو متقاعد چې اقتصاد جوړي هغه باید کتابونه ولیکي، هغه سره باید د وطن تاریخونه ته راتازه کړي، پخواني فرهنګ، پخواني کلتور، دا باید موږ په رسانو کې او په کتابونو کې باید دا موږ ورکوځو ته. ځکه چې یو څلوېښت کاره یو انسان تجربه د کاري ولري، هغه سره ډېر موضوعګانې دي، ګرچې د وطن درد ټولو سره ده. موږ د وطن درد دا اوس هم را سره ده، وطن هم نه ده خوشې کړی، دلته ورته پراته یو، که په اوري که په هر حالت سره یي، ولې زمونږ مصروفیت دا ټول په آرام اعصابو باندې کیږي. مصروفیتونه زمونږ د متقاعدینو یو اعصاب، موږ ټول رواني تکلیف باندې گرفتار شوی، په ډوډۍ خوراک باندې موږ نه پیګو، په خبرو کولو موږ ذات نه پیګو، ځکه چې یو یو څوک کیږي، دوه ډوډۍ کیږي، مانه چې څوک پختره کوي ماش هغه سلام راته چې زور ته ماته تقاوت پیسې نه دي راکړي. نو موږ ټول مصروفیت د دوه کلو په همدغه باندې ده، نه قلم راخیستلی شو، نه مغزه په ځای دي. حتی موږ داسې رواني تکلیف پیدا کړی چې موږ خپل کورونه ذاتي غلطه، ځکه د یو انسان اقتصاد چې ضعیفه وي، نو هغه کله کولی شي چې یو جامعه رهبري کړي، هغه کله کولی شي چې یو لیکوال شي، هغه کله کولی شي چې په رسانو کې سمې خبرې وکړي. موږ داسې ستونزو سره مخامخ یو.
بله سنگر صاحب، په دغه سې وضعیت کې د یو چا رواني حالت چې د کور مشر وي، چې اولادونه لري، لمسیان لري یا کډوسیان لري، دا غوی دغه غیر نورمال رواني حالت د کورنۍ پر غړو باندې، د خپل چلند باندې څومره تاثیر کوي؟
دا خو واضح خبره ده چې د کورنۍ مشر رواني په تکلیف اخته یغه دغه اولادونه هم رواني کیږي او کورنۍ به هم رواني کیږي ځکه چې دغه اعصاب په ځای نه هغه په خوله کې خندا نه وي هلته ځکه دغه حقوق تر سره کولای اولاد د تعلیم او تربیه نشي کولای د فیس پیسې تا سره نشته ده او د دوا پیسې دغه متقاعدین خو ټول سنونه لول دي ټول شیخ فانی دي دا ټول په شکر مرز دی وینې وړ په مرز دی ملا په درد باندې دی زنګونونو په درد باندې اخته دي ټول کاغه واګره وانو سیږي نو دا حتی دی دوی پیسې نه لرو چاته به ورځي یو لابلاتوار ته چې ورڅو دا ول زخپل زما غ لابلاتوار ته ورځم چې هغه په 100 روپے معنی کوي زه یو مجهز لابلاتوار ته نشم وته ځکه پیسې نه لرم ځکه دا ټیسټونه هم 2000-3000 روپے باندې خالی لابلاتوار پیسې کیږي مونږ دوی پیسې هم نه لرو زمونږ اولادونه د څه کورنۍ او د آزاد کورنۍ ملي لاس ورکړي بي دوانه ځکه کما مونږ پیسې ولرو خدا به لوکس شفخانه ته ویسي یا باید خارج ته ویورسي ولې متاسف اول ز خپل کورنۍ ته زم ما کډ اول د اختر مړسوله پیسې مانه د لودري چې دا ما باید لوکس شفخانه ته وړي وای دا ما د ابن سینا دولتي شفخانه کې الته بستر کړل ځکه چالتہ پیسې فیس دا شای نه اخلي نو په غلطه په حق ورسېدل نو دغه چې د هر چا پلار د چا ورور د چا زوی د چا لمسی دا چې بيدوی له لاسه موږ له لاسه ورکړي دي دا جنجالو سره موږ اخته یو چې اقتصاد د خوینه هیڅ کار نشي کولای نه غریبي کولای شي هغه دیو من کچالو پیسې هم موږ نه لرو چې موږ په کراچی باندې واچو موږ خرڅ کو نو زموږ ژوندګي په دې حالت باندې ده
بلې ممکن دا اوسنی چارواکي یو دلیل دار وړي چې په افغانستان کې د ټول اقتصادي وضعیت خراب دی نو تاسو شکایت ولې کوي
دا موږ مسول خو ما خو دې کینی کنه ما دې یو څوک غوړي دا متقاعدین دی یو ځای کې ټول کې ورته دی وای چې وروره موږ دغه پیسې نه لرو دغه 100 روپۍ ستا حق د ما سره زه تا ته دغه 90 روپۍ در کوم د لاستې پاتې ولې دا موږ سره منو کنه اوس موږ ته دلته د انسان په سترګه څوک نه ګوري موږ خو څوک نه غواړي او مرضی هم نه غواړي چې وروره کار چې ته چیغي وو دی وزارت مخ کې خواته عقل سړی یو سپینګيري دا زړه تحصیل کرده چې د وزارت مخ ته راټول شي د اعتراض په نامه باندې نو هلته خو هدې اقل یو مامور یو کارمند دی هغه وزارت باید ووځي هغه متقاعدینو ته باید قناعت ورته ورکړي چې وروره دا ملک هم دا شی ده موږ خو یاغیان باغیان نه یو موږ د دې فعلا دا امارت اسلامي دولت ده او موږ رعایت یو هر امر چې کوي موږ یې منو ولې په دې شرط باندې چې نو خواته حق باید موږ ته راکړ شي نو ماته خو قناعت هم څوک نه راکوي که نه نو موږ د راټول کې په یو محل کې یو دشته کې یو کارمند د دولت دې راشي ماته دی وایي چې وروره موږ دغه فعلا پیسې نه لرو زمونږ پیسې دلته کنګل دي دغه مشکل موږ لرو نو موږ خو انسانان یو موږ خو مکتب ویلی موږ تحصیل کړی موږ وظیفه زده کړې نو موږ خو حوصله کوو موږ یې منو که نه خو دا خبره هم نشته ده که نه چې زمونږ د چوغو ته څوک ځواب هم نه ورکوي بلخواسته قناعت نشته ده اصلا اوس حد اقل زما نه یادیږي زه اوس خپله د ټولنې مشر یم نو زه خو چا زه خپله ورځم هر دروازې ته په ډېر په مشکل باندې زه واسطه په زور باندې یا چارواکو ته یا د نوبت استعمال ته هلته چې بیا ورسنو هلته موږ ته قناعت راکړي موږ د کینې چې دغه مشکل دا مشکل دی اوس خو دی موږ ته یاګانه علت یې دا ده چې تاسو موږ په بودیجه کې د پروس کال 1401 کال کې 4 میلیارد افغانۍ د متقاعد په نامه باندې منظورې شوي په 1402 کال کې موږ ته وایي چې تاسو 5 میلیارد افغانۍ منظور شوي دي نو زه دا وایم چې دا منظور شوي دي توشیح شو نو بودیجه خو هم امیر المؤمنین منظوري بل څوک صلاحیت دي بودیجه نه لري نو بیا مشکل په چیشي کې ده چې توزیع نه شروع کیږي ځکه د تقاوت د متقاعدینو معاش باید اول د حمل باید توزیع شروع شي تر جوزا باید ختم شي ځکه دا کلنۍ معاش ورکول کیږي په اول د کال پیشکی ورکول کیږي چې دی دغه کال چې پیتیریږي دی به د خپل ستونزې ټول دغه پیسو له لارې نه حل شي دا موږ سره منو زه په دې پیګم چې زموږ خارج کې پیسې کنګل دي نو دام زمانه مو سره ولې دی کې به جهانی ټولنه ځان خاموش کړی ده جامع جهانی ودلته چې په دغه ټول کارمندان ته مخ کې پیسې ورکولې مامور د سیمن سب ته بلته ولې وو ته جهانی ټولنه هم زموږ غږ نه اوري ورو دغه پیسې چې وسالته کنګل دي خو زه پیګم حمایت دی پیسې پولی ده د بانک حمایت کوي هغه پیسې نو دغه پیسې چې د فعل لپاره برحالونه د تقاوت په نامه وځ کیږي دغه پیسې چې راټول شي هم د متقاعدینو معاش کیږي هیڅ حاجت د بودیجی هم نشته ده نو مشکل زمونږ دا کړه چې امارت اسلامي باید موږ وغواړي دا د موږ دولت ده موږ رعایت یو رعایت باندې باید څوک ظلم ونه کوي یو ځای کې موږ راټول کی موږ ته د قناعت راکړي موږ اهل د قناعت یو موږ هر موضوع سره منو په قسط را ته راکړي نیمې دې را ته راکړي خو دې وایي چې ورو دغه مشکل شته دلته موږ یو سره منو دی کې موږ هیڅ نه مخالفت نه کوو موږ نه بغاوت کوو نه چا نه شکایت کوو او نه امارت اسلامي نه امارت اسلامي ته زه دونه وایم چې منگ رو غواړی منگ ته قناعت راکئ ولی مشرانو سره زه خپل تلم دغه اکثریت وزیرانو سره منگ ټولنه ټولو احترام کړی زمونږ همدا وایي چې تاسو زموږ مشران اسئ او دا ستاسو مسلم حق ده دا منگ درکو درته وایي هغه فارسی کې یو متل ده وایي بتنګ اومد بجنګ اومد نو منگ بیا دا وایو چې دغه انسانیت یې کړی منگ یې منو منگ سره کوم باغ نه لرو سره هر امر خدمت چې دغه وسم دغه هر متقاعد حاضر ده چې د افغانستان د خدمت لپاره وظیفه دی کور کې وظیفه اجرا کوي ځکه دا ټول مسلکی خلک دي ټول پانتولو نه ویلي ټول لسانس دي ټول ډاکټر لري په حساب د نظامی د ټول ارکان حرب دي دا توپچیان لري دلته پیلوټان لري تخنیکران د تیاری لري ولې دې ته ضرورت ده دې نه باید استفاده موسی خواته به یو دوه روپۍ ماشوم ورکی ورته نو د سمنګ نه کو چې مونږ وو چې مونږ امارت اسلامي نه منو نه هیڅ وخت دا خبر مونږ نه کو مونږ د امارت اسلامي مونږ رعایت یو د زمونږ مشران دي مونږ د ته احترام لرو د دوی احترام په مقابل کې مونږ باندې باید لک شفقت وشي نور شفقت زمونږ چیرې چې د زمونږ خپل حقوق درا کړی شي نور خو مونږ اضافي نه چوکي غواړو تیر رقم بل شی غواړو فقط د زمونږ خپل حق ده چې زمونږ امانت پیسې دي په دولت باندې زمونږ قرض ده دغه قرض پیسې چې مونږ ترا کړی شي نور مونږ نه هیڅ څه مشکل لرو دولت نه شکایت نه کوو امارت اسلامي نه شکایت نه کوو د امارت اسلامي خواته مونږ پراته وي دلته شیګو دلته په هر نو شرایطو کې ګرمي کې یخي موږ دا په ځان باندې منلای دا او په خپل کورونه کې پراته یو موږ د دې شفقت ته منتظر یو او د دې ترحم ته ضرورت لرو
سنگر سے پر دولتي څوکيو یا په دینو ادارو کې دغه کسانو د ګمارنې پر موضوعات من تاسو ل تیرو چارواکو سره یا وسنیو حاکمانو سره خبرې کړې دي دغه موضوع کې دوی څه د همکاري ژمنه کړې ده چې دغه کسان به ګمارل کیږي د خپل د سلاکارانو په توګه چې دوی له تیرو تجربو استفاده وکړي
مننه صرف یو وزیر صاحب دفاع او وزیر صاحب داخلي په دغه مورد کې موږ سره ژمنه کړې ده چې تاسو نو تجربه نه تاسو کارونه موږ استفاده کوو او دا موږ ته ویلي چې تاسو موږ بیرته راغواړو نو تر اوسه پورې عملي بڼه څه کنه په دې مورد کې وزارت دفاع هته یو فرمان واخیسته د شورای وزیرانو پریکړه کړې چې دغه متقاعدینو نه باید بل مقطع استفاده وشي مګر تر اوسه پورې دا عملی بڼه نه ده نیولې فرمان صادر کړی ده دا موږ ته ژمنه شوې ده او دې کې دا ښه کارم ده ځکه چې هم د متقاعد کار کې یو بل دا چې دا خو با تجربه او مسلکي خلک دي افغانستان دې ته ضرورت لري او د افغانستان ساتنه په موږ فرض ده ځکه بیا خود سر نظامیانو باندې خو بیخي ساتنه فرض ده چې دا ټول تحصیلات د دولت په پیسو شوي د بیت المال پیسو نه شوي دي نو بنان ګر چې ټول ورته حاضر دي د خدمت لپاره نو داسې عملی بڼه تر اوسه نه ده لیدلې چې زمونږ متقاعدین داسې ووایي چې راد شي
دغه ستونزو ته په پام سره یو متقاعد نن سبا په افغانستان کې چې نه معاش لري نه نور عواید لري او د کورنۍ غړي هم د دوی تر غاړې دي چې باید هر ډول مسؤلیتونه د هغوی په مقابل کې ادا کړي دوی خپل دغه اقتصادي ژوند څنګه مخ ته وړي
ته باور کوي چې یو انسان اتلس کاله مکتب وي او څلوېښت کاله وظیفه اجرا کوي او دا یو کراچۍ لاسي کراچۍ دي کنه یو خدای غټي کراچۍ دي دغه توان خو نه لري نو اکثریت یې درته 50% پنځه قوتې سګریټ او پنځه بوتل اوبه او درې بوتل نشابې یخي دا خرڅې چې دغه ټوله د دې 200 روپۍ کې یاد دي ګټه بچي ولې په دې کې مصرف ده یو تعداد ګدای هم کیدام زده ته ما چې ګدای په حالت کې باندې هم شته ده کتا چې ویډیوګانې واړې به زده ته لګم ګدای تم خلک مخسوي دي ډیر خلک چې په مرکز کې مخ کې وسیدل د کارمندان د دولت متقاعدین لاړ اطرافو ته الته دي خپل خپلوانو نه یو واو اخیسته ده هغه بیا مستی خرڅي بیا شوم بیا کوي هغه خرڅي د فاميلي یاشه په دې حالت سره کوي یعنی ما د تمخ خیارځو کو چې د متقاعد هیڅ ژوندګي نه ده ځکه پیسې ونه لري اختصار وي دا خو ډیره سخت خبر ده په خار کې ووسیږي د کور کرا ونه لري نو دا خو ډیره مشكله خبر ده ګور موږ ته یو اقتصادي ضربه را رسیدلې بل الوی ضربه موږ ته را رسیدلې ځکه د متقاعدین اولادونه ټول یو څه سنه پرې کم یای کم زوی په خارج کې هغه ورته سور پیدا ولګي هغه به وي ولی باقی منده د متقاعدین اولادونه ټول به سواد پاتې شو ځکه د فیس پیسې نشته د قلم پیسې نشته دا یونیفورم غړي دا په هر حالت چی به پیسو مکتب نویل کیږي دلته یو ته دا موږ مخ کې چې و د جمهوریت په وختو کې بچانو اکثریت د متقاعدین اولادونو وظیفې درلودلې هغه وظیفورم ټول په قربانی هغه مرته ناشتي دغه جنجال مور په غاړه ده او بل دا متقاعد چې د دغه ټول امورات دې ماش په خاطر کړی کزوی ته کوژده کوي درې دادې کلنې ماش په وخت زبې زوی ته کوژده وکم او کچیر دې چا قرض پیسې ورته وي چورو حالت
کله چې دوی دغه سی ټولنې کې دوه ګونی چلند سره مخامخېږي یا د رسمي چارواکو د خوا یا کله نه کله د ولس د خوا دوی څه ډول احساس کوي یو متقاعد
نو ما خو مخکې عرض وکړو چې متقاعد د مرګ احساس کوي نو چی پاتې دي دته قرض څوک نه ورکوي هغه خپلو خپلوانو چې څوک یو تجارت لري یو دکان لري نو دا متقاعد یا یې ورور ده یا یې ماما ده یا کاکا ده خو یو هفته به ورته قرض ورکړي یو میاشت به قرض ورکړي یو کال به یې ورکړي نو نه تر درې کلو پورې کنه احساسات زموږ مړه دي هر څه ذاتی ختم امیدواری هم قطره ځکه موږ زندگی کړی د سنې د خدغه هر یو سن شپېته دو شپېته اته شپېته پورې دی هر یو سن رسیدلی دا شپېته کاله خو ده سمه زندگی تیره کړې ده نو هغه حالت پخوانی حالت یاد ته راځي نو ته کې به څه پاتې کیږي دې احساسات ټول مړه شوي دي بله لار هم ترېنه نشته نو په دې اخر عمر کې چې په دې سلو سال کې اوه شپې اته شپې دغه په لاره نشیدلی نو دی به نور څه غریبي وکړي دی آیا مزدوري کولی شي دا کراچی د غلولی شي دلته خو دا مشکلات موږ لرو ځکه په دا سند آتش پته وش پته کې دی قرار لري دا لمرزونه ډکم د دتم مخکې مې ارزو کو چې د زنګنو درد د دی لري د ملا درد دی لري د شکر کې بدای اخته دی ویني وړ بدای لري سترګې به ضعیفې غوګونه به کاڼي نو دا مشکلات کې نو دا متقاعد په دې حالت کې دی څه شي کولای شي او دا چې دا ګوره دا تقاعد چې د خلفای راشدین دا په دې خو دا ګوره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو يهودي ته د بیت المال له پیسو نه ورته پیسې ورکړي چې هغه کارمند دولت وو دا د تقاعد کلمه وسنۍ نه ده سید نوم به تغیر داوود خان را په دې خو ول زخپل په دې نظامو کې مول دغه تقاعد کلمه د ابتداء نه ده پاتې ده دا نه حرام ده نه بل شی ده دا تقاعد پاتې ده له خلفای راشدین تر دا اوسه پورې په جمهوریت کې بنګه باندې اندازه مشکلات درلودل الته به موږ چیغې وایم دغه زموږ ټولنه وه چې چارواکو سره بخته و کله به یو تخصیص نشتره کله به یو شوې ولې توضیح کړه زموږ د جمهوریت د وخت هم ډېر متقاعدین بې پیسو پاتې دي د اوسه پورې هغه هلته به بودیجې باندې وي خو بالاخره هلته دونه وه چې وره خرج به مو کوو بودیجه به منظور شوله پیسې رسېدلې ولې جنجالونه زموږ په جمهوریت کې مو ولې بیا تاسو درته وایم چې دغه تقاعد دی باید متقاعد دی ورې د مقایسه کې له جهان سره د جهان متقاعدین ګوره ټول نوې کتابونه لیکي هغه نویسندگان دي هغه شاعران دي هغه وکالت د پارلمان ته ځان کاندي دي ریاست جمهوریت ته ځان کاندي دي محمود خزافی په یو جنرالي کې ګوره هغه ریاست جمهوریت ته کېده ولې برعکس او زندگی دی خارج کې چې دي متقاعدین هغه زندگی ټوله بیمه ده صحیح رایگان ده کورو ته موټر راځي دی اولادونه وړي مکتب ته ولې زمونږ برعکس دلته موږ ته وسه خپل حق نه راشيږي چې زمونږ قرض پیسې دي ا بیمه موږ نه غواړو نور شان موږ نه غواړو او تقاوت دي لپاره ولکې ولکې د ماش دي لپاره ده چې دا باید چې متقاعد شي دا باید تفریح وکړي خپل یو ځای کې وګرځي ولې موږ پر رواني تکلیفو باندې اخته شوی ول ډیر مشکلات او د اقتصادي ستونزو سره چې مخامخ یو موږ خپل تداوی پیسې یو نه لري مرګونه زمونږ په کورونو کې کیږي دا د بې پیسو له درکنه ده علم تعلیم قلم له موږ نه ختم شو نو موږ دې ته ذاتی ایران پاتې چې دا موږ روزمره زندگی په سه حالت تیریږي نوره دا دوه کاله خو په موږ باندې په ډیر مشکلاتو تیریږي یعنی مشکلات به حد به اندازه لري ګوره اختر کې د سرخانونه واریږي و چې میوه خلک اخیستل کیږي دا یو فرهنګ دی د افغانانو دا یو کلتور ده په لوی اختر کې قرباني کیږي روزه هم په پیسو کیږي چې زه د یو قطق پیسې ونه لرم نو ته په وچه ډوډۍ د چا سره هغه ډیرو کم خلکو ته دا به نو څنګه روزه سړی ونیسي روژه هم په غلط تیر سو اختر هم په همدې حالت تیر سو موږ په تاریخ کې بې قربانۍ نه و تیر شوي دا دوه اختر چې موږ باندې تیر شوي دي موږ بې قربانۍ تر اوسه پورې پاتې یو نو نور به نو الله ته سوال کوو نو الله ته امید لرو نور خو ټول چارواکي خبر کړي دي او اوس بیا موږ ته چیغو چې امارت اسلامي د مشرانو نه خواهش کوو چې عذر ورته کوم سوال ورته کوم چې خدای ته وګوري رسول ته وګوري دغه د متقاعدینو دغه حقوق ورکړي موږ هم د افغانستان تشکیلي لرو تابعیت لرو دلته او ستاسې رعایت یو موږ او ستاسې په خوا کې دلته پراته یو موږ نور به نو څه ووینو
د افغانستان د متقاعدینو عمومي انجمن مشر سنگر افندی له تاسو مننه چې د ازادي میلمه په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته او زموږ پوښتنې مو ځواب کړې.
تاسو نن ډیره مننه چې زمونږ आवाज د وچته موږ ته غیر لدار سانو بل شي پاتې نه دي نو الله دې تاسو به عزت لري. ډیره مننه خدای ډیر عمر خوان کړ.
د ازادي میلمه
سفلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یو وخت مدام مدام را سچنګ سچنګ سفلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یو وخت مدام مدام را سچنګ سچنګ سفلاس کی جام جام خدای دی را پخلا کم یو وخت مدام مدام را سچنګ
داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی داستا زرین خالنا بلمن کی کراتی شاباز دی فرما خوارا زلفانی کا خوشبو ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی راستہ زرین خالنا پن من کی کراتی شہباز پر مخوارا سلطانی کا مشہور کچری دبل چاس وے زبوں درخ پر سر تیر سم کچری دبل چاس وے زبوں درخ پر سر تیر سم خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل سی خطا نو زناز کی بے وفا دی دبل سی داستا زرین خان پل من کی کراتی شاباز پر مخوانا سلطانی کا خوشبو کم کیا ناو کی بلندان کمر میں کم کیا ناو کی بلندان کمر میں داستا زرین خالنا پل من کی کراتی کم کیا ناو کی بلندان کمر میں
چک دی کج سٹوری داس مان یسی نندی دا پر مختز پسایا والی یسیدی دا دی ٹک دی کدی ستوری دا اسمان یسیدی مبارک جی دسایا سجل بل بیسی مبارک جی دسایا سجل بل بیسی دیکھ ماشل خال دل ور پر زنخ دان یسیدی داج ٹک دی کدی سوری دا آسمان یسیدی دیکھ ماشل خال دل ور پر زنخ دان یسیدی.
That's what